افغانستان کې د سهار 8 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت ده چې 2:19 پروګرامونه پکې خبريږي. د شوزو خاص پروګرام نیمه نړۍ او درسي ساعت پلان د خبري برخه کې ځینې راپورونه خبرو او ری چې د خبر پښتونخوا یلت یو چارواکي ویلي دي چې په جبري ډول د اسناد لرونکو افغان کډوالو ایستل به د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې لا ترنګلې کړي. نن د دوشنبه ورځ ده، د غوايي اسور میاشتې 3مه د اپریل 2020 پیل د دې ساعت په مهمو خبرونو کوو. راپور نوې پرون یکشنبه په ایران کې د یو افغان په ګډون 9 تنه بندیان اعدام سوي دي. د الواش په نوم وی پانی چې د بشري حقوقو مسایل تعقیبوي لیکلي چې د مخدره موادو په تړاو پر شپږو بلوڅ بندیانو او یو کورد زندانی د اعدام دغه حکومتونه د کرمان او چابهار په زندانونو کې عملي سول. بل لوري ته د هیرانا په نوم د ایران د بشري حقوقو یو اجنټ خبر ورکړی چې دوه نور بندیان په ورته تورونو د کراچ په قزل حصار زندان کې اعدام سول. د راپور لمخې په دوی کې یو د افغانستان وګړی وو. تر دې مخکې راپور ورکول سوی و چې د ایران حکومت د دوه ورونو په ګډون څلور افغانان تیره پنځشنبه اعدام کړل. د حلواش وی پانی د راپور لمخې دغه کسان د مخدره موادو په تړاو په وکیل آباد زندان کې اعدام سول. د هنګاو په نوم د ایران د بشري حقوقو بل سازمان ویلي چې د ولی الله بختور په نوم بل افغان بیا د عمدي قتل په تور 13 چهارشنبه د تبریز په مرکزی زندان کې اعدام شو. ایرانی چارواکي ویل افغانستان د هیواد ته هیڅ اورګاډی نه دی ورغلی. لدې مخکې ځینو ایرانی رسنوي راپور ورکړی و چې ایران د افغانستان لومړنی ترانزیتي اورګاډی ته چې ترکیه ته روانو لدې هیواد د تیرېدو اجازه نه ده ورکړې. خو پرون ماښام ایرانی رسنویو د اورګاډی شرکت د عامه اړیکو د ادارې په حواله خبر ورکړ چې له افغانستان د هیواد ته هیڅ اورګاډی نه دی ورغلی. د مخکنیو راپورونو له مخې د افغانستان یو اورګاډی چې 1000 ټنه مدني تیږې پکې بار وي له هرات ولایت څخه د ایران یو تمځای ته ننوتی دی. په راپور کې تایید شوی و چې ایران دا اورګاډی درولې خو چارواکو د دې اقدام په اړه جزئیات نه وو ورکړي. د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګری وزارت کابل کې د افغانستان او قزاقستان د یو ګډ نندرتون د جوړېدو خبر ورکړې. د وزارت پرون پر خپل ایکس شبکه ولیکل چې دغه نندرتون د روان اونۍ د پنځشنبه او جمعې په ورځو د پلازمینې د حضوري چمن په سیمه کې جوړېږي چې د افغانستان او قزاقستان محصولات او تولیدات پکې نندارې ته وړاندې کیږي. د ایران په پلازمینه تهران کې د سپای پاسداران انقلاب ځواک قومندان حسن حسن زاده پرون د هغه نوی اضافي ځواک د جوړېدو اعلان وکړ چې دنده به د شوزو د حجاب په برخه کې د نویو محدودیتونو تطبیق وي. حسن زاده وویل د دې ځواک غړي د دې لپاره روزل سوي چې په عامه ځایونو کې د حجاب نوی مقررات په جدي ډول عملي کړي. دا اعلان وروسته له هغې کېدی چې ایرانی چارواکو په وروستیو ورځو کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر اړوند فعالیتونه پراخ کړي او په دې ترڅ کې د یونیفورم لرونکو مامورینو تصویرونه خپاره کړي چې د رڼا تر سرلیک لاندې د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې شوزو ته سپارښتنې کوي. د 2022 نه دی کال په سپتمبر میاشت کې وروسته له دې چې د مهسا امینی په نوم یوه پیغله د چارواکو په معیار د حجاب نه مراعاتولو په تور ونیول سوه او بیا یې د پولیسو په توقیف کې ساور کړه. په ایران کې داسې پراخ اعتراضونه پیل سول چې د اسلامي جمهوریت له واکمنېدو راهیسې ساری نه و لیدل سوی. په عراق کې پرون یکشنبه له زومر ښارګوټي لږ تر لږه 15 توغندي د سوریې په شمال کې د امریکا د متحده ایالاتونو د یوې پوځي اډې پر لوري توغول سوي دي. روټرز خبري ایجنټ د دوو امنیتي سرچینو په حواله دا راپور ورکړی دی. د راپور له مخې دا د فروری میاشتې له لومړیو چې د ایران لملاتړه برخمنو ملیشو په عراق کې پر امریکایي ځواکونو خپلې حملې درولې وې. په سوریه کې پر امریکایي ځواکونو لومړۍ حمله ده. پرونی حمله په داسې حال کې کیږي چې د شنبه په ورځ د عراق صدر اعظم محمد شیا السودانی د امریکا د متحده ایالاتونو له سفر څخه عراق ته ستون شو. هغه په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره هم کتلی وو. اسرائیلی مشرانو د امریکا هغه احتمالي پریکړه په کلکه غندلې چې د اسرائیل پر یو تن لارې پوځي قطعي بندیزونه لګولي. د امریکا د حکومت د احتمالي بندیزونه به چې شاینن اعلان سي د اسرائیل د پوځ پر یو قطعي د امریکا لومړی ځل بندیزونه وي او تمه ده چې د دې دوو متحدانو ترمنځ اړیکې به نوري هم ترنګلې کړي. د امریکا او اسرائیل اړیکې په غزه کې د جګړې له کبله مخکې هم ترنګلې شوې وي. امریکایي چارواکو د اسرائیل د دې قطعې نوم نه دی ښولی، خو اسرائیلي مشرانو او سیمه ییزو رسنیو دا قطعه د نیتزا یهودا په نوم یاده کړې چې د راپورونو له مخې له توندلارو یهودو سرتیرو څخه جوړ کنډک دی. ټاکل سوی د افغانستان د فوټسال ملي ټیم د آسیا د ملتونو جام سیالیو په لړ کې خپله درېیمه لوبه نن دوشنبه د بحرین په وړاندې وکړي. په تایلند کې نننۍ لوبه د کابل پر وخت ماښام 6:30 بجې پیلېږي. د شنبې په ورځ د افغانستان لوبه د کویت په وړاندې درې د درېو په وړاندې مساوي ختمه شوه. افغانستان په خپله لومړۍ لوبه کې تیره پنجشنبه درې د یو په وړاندې له ایران ماتې خوړلې وه. د آسیا د ملتونو جام د 2024 نوي کال د فوټسال سیالۍ د تایلند په کوربهتوب د 14 ټیمونو په ګډون سره تیره چهارشنبه پیل شوې او تر رواني یکشنبه دوام کوي. افغانستان په دغو سیالیو کې له ایران، کویت او بحرین سره په یو ګروپ کې شامل دی. بیا هم د خبرونې ته شرغلاست ورزو د دې خبرونې د راپورونو برخې ته. د خیبر پښتونخوا ایالتي حکومت وایي چې له پاکستانه د اسناد لرونکو افغان کډوالو جبري ایستل به له افغانستان سره د دې هیواد اړیکې لا ترینګلې کړي. د خیبر پښتونخوا د ایالتي حکومت ویان محمد علي سیف ویلي چې اوس ټول هغه افغانان له دې هیواد ایستل سوي دي چې اسناد یې نه درلودل. تر دې مخکې داسې راپورونه هم ورکول سوي وو چې پاکستاني چارواکي د رواني اپریل میاشتې له 15 څخه د افغان کډوالو د جبري ایستلو لړۍ پیل کړي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې
د خیبر پښتونخوا ایالتي حکومت پرون غوښتنه وکړه چې له اسناد لرونکو افغان کډوالو سره باید ناوړه چلند ونه شي او له پاکستانه ونه ایستل شي. د ایالتي حکومت ویان محمد علي سیف پاکستانی دان ورځپاڼې ته ویلي دي چې د افغان کډوالو د ایستلو په لومړي پړاو کې د دوی دنده دا وه چې بې اسنادو افغان کډوالو وپیژني او له دې ایالت څخه یې وباسي. ښاغلی سیف زیاتوي چې په لومړي پړاو کې ټول هغه افغانان چې په دې ایالت کې د استوګنې قانوني اسناد یې نه درلودل وایستل شول او هغوی خپل هیواد ته ستانه شول. د نوموړي په وینا د دې کډوالو ایستل د توجیه وړ و، خو د ده په وینا اوس مهال د قانوني اسنادو لرونکو افغانانو ایستل او یا له هغو سره ناوړه چلند د توجیه وړ کار نه دی او باید دا کار ونه شي. په پاکستان کې ډیره افغانانو ته دوه ډول کارتونه ورکړل شوی دي چې یو ډول د ای سی سی په نوم او بل ډول د پی او آر په نوم یادیږي. ای سی سی د افغانانو د پیژندپاڼې په معنی ده چې په 2018 کال کې د افغانستان له پخواني حکومت سره د موافقې په اساس افغان کډوالو ته ویشل شوی دي، او پی او آر هغو اسنادو ته ویل کیږي چې د پاکستان په حکومت کې د کډوالو ثبتول ثابتوي. په پاکستان کې د ډیرا افغان کډوالو د شورا رئیس میر احمد رؤوفی بیگا ازادۍ رادیو ته ویل چې د پاکستان حکومت د ای سی سی کارتونو اعتبار باطل کړی دی.
مرحله دوم اخراج مربوط به کارتای ای سی سی
د افغان کډوالو د ایستل دوم پړاو له ای سی سی یا هغو کارتونو سره تړلی چې دولت افغانانو ته ورکړي دي. دولت دا کارتونه باطل کړي دي. اوس موږ منتظر یو چې دا موضوع په دریم پړاو کې مطرح کیږي، نو هغه مهال باید یو ان ایچ سی آر او دولت په خپلو کې په دې اړه یو تفاهم ته ورسیږي.
د ملګرو ملتونو د شمیرنو لمخې په پاکستان کې له 3.5 میلیون زیات افغان کډوال دیرا دي چې شاوخوا 1.3 میلیون ته د پاکستان حکومت د ثبت اسناد یا پی او آر کارتونه ورکړي. نږدې 8,40,000 نور د افغان وګړو پیژندپاڼې یا ای سی سی کارتونه لري، خو پاتې نور هیڅ راز قانوني اسناد نه لري. ملګری ملتونه وایي چې د تیر کال د نومبر میاشتې لومړۍ نیټې څخه تر اوسه له 15,000 زیات افغان کډوال له پاکستانه یا په جبري ډول ایستل شوي او یا په خپله خوښه خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د پاکستان حکومت له دې هیواده د قانوني اسنادو د لرونکو افغانانو د ایستلو د پړاو د پایل په اړه رسمن تر اوسه څه نه دی ویلي، خو مخکې خبرداری ورکړی و چې د اپریل له 15 وروسته به د ای سی سی کارتونو لرونکو افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړي. یو شمیر افغان کډوالو ازادۍ راډیو ته په خپلو پیغامونو کې ویلي دي چې د افغان کډوالو د جبري ایستلو دوهم پړاو ډیر جدي نه دی او فشارونه کم شوي دي. د پاکستان حکومت وایي چې بې سنده افغان کډوال د امنیتي اندېښنو له کبله باسي. پاکستانی چارواکي تور لګوي چې یو شمیر دا کډوال د دې هیواد پر امنیتي ځواکونو او ملکی وګړو په حملو کې لاس لري. په داسې حال کې چې د طالبانو د حکومت چارواکو دا ادعاوې رد کړې دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمشنرۍ ارقام ښیي چې د 2021 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته له 6,00,000 ډیرو افغانانو په پاکستان کې پناه اخیستې ده. ډیره برخه دا افغانان چې درېمو هیوادونو ته انتقال ته په تمه دي شکایت کوي چې په تیرو 2.5 کلونو کې د دوی ټول کارونه په ټپه ولاړ دي او دوی په بې برخلیک حالت کې ژوند کوي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1924 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشت ساته
او سم د منځنی ختیځ په باب د غزه په جنوبی شهر رفح کې د اسرائیلي ځواکونو په برید کې لشته لږه 22 کسان وژل سوي دي چې ماشومان هم پکې شامل دي. تبدسل کې د چیلې اسرائیل سره د امریکا د متحده ایالاتونو د 2 میلیارډ ډالرو پوځي مرسته په ورستیو پړاوونو کې ده. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
فلسطینی چارواکي وایي د غزه د ترنګې په جنوبی ښار رفح کې د اسرائیلي پوځ په هوایي حملو کې لږ تر لږه 22 کسان وژل شوي دي چې 13 پکې ماشومان دي. اسرائیلو پر رفح ښار چې د غزه د 2.3 میلیون وګړو نیمایي پناه پکې اخیستې ده تقریبا هر ورځ هوایي حملې کوي ځکه د غزه په نورو سیمو کې جګړه روانه ده. اسرائیل ژمنه کړې چې د مصر پولې ته نږدې په دې پراته ښار کې به د حماس ډلې پر ضد ځمکني پوځي عملیات پراخ کړي، هغه هم داسې مهال چې امریکا او نورو هیوادونو ترې غوښتي دي چې له دې کاره لاس واخلي. حماس د متحدو ایالتونو او اروپایي ټولنې لخوا د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژندل کیږي. د اسرائیلو صدر اعظم ژمنه کړې چې د حماس پر ضد سیاسي او پوځي فشار به زیات کړي ځکه د ده په وینا دا د اسرائیلي برمتو د خلاصون او د بریا یوازینۍ لاره ده. بنیامین نتنیاهو پرون په یو بیان کې وویل چې اسرائیل به ډېر ژر حماس ډلې ته لا زیاته دردونکې ضربه ورکړي خو نور جزئیات یې ورنه کړل. د غزې د کویټي روغتون چارواکو پرون وویل چې د اسرائیلو په لومړي هوایي برید کې یوه امیدواره میرمن، د هغې میړه او درې کلن ماشوم ووژل شول خو ډاکټرانو د هغې د ګیډې ماشوم وژغوره. د کویټي روغتون د چارواکو په وینا د اسرائیلو په دوهم هوایي برید کې 12 تنه ماشومان او 2 ښځې چې ټول د یو بل خپلوان وو وژل شوي دي. د غزې د روغتیا وزارت چې حماس ډله یې اداره کوي ویلي دي چې د اسرائیلو په هوایي حملو کې تر اوسه له 34,000 ډېر فلسطینیان وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د استازو جرګې د شنبه په ورځ د 26 میلیارد ډالرو په ارزښت د مرستې هغه لانجمنه بسته تصویب کړه چې د غزې لپاره 9 میلیارد ډالره بشري مرسته هم پکې ده. څارونکي په دې باور دي چې غزه د قحطۍ پر پاڼ ولاړه ده. تمه ده چې د امریکا د مشرانو جرګه یا سنا به د سه شنبه په ورځ د دې مرستې لایحه تصویب کړي او ولسمشر جو بایډن هم ژمنه کړې چې دا لایحه به له تصویب وروسته سمدستي توشیح کړي. د غزې پر ترانګه د اسرائیلو حملې د تیر کال د اکتوبر په 8 وروسته له هغه پیل شوې چې حماس ډلې د اسرائیلو پر خاوره پراخ برید وکړ. 1,200 کسان یې ووژل او نږدې 2,500 تنه نور یې یرغمل کړل. اسرائیل وایي چې له هم شاوخوا 100 تنه یرغمل او د 100 اسرائیلیانو مړي له فلسطیني وسلوالو سره دي. د کرکچ په منځني ختیځ کې نارامي راوسته چې په نتیجه کې له اسرائیلو او متحدو ایالاتونو سره د ایران او په ټول منځني ختیځ کې د ایران پلو او ملیشا ډلو نښتې پیل شوې. له بلې خوا د فلسطیني روغتیایي چارواکو په وینا د جګړې له پایله په لویدیځه غاړه کې هم نږدې 470 تنه فلسطینیان د اسرائیلي ځواکونو او په یهودي میشت ځایونو کې د ډېره اسرائیلیانو او یا په اعتراضونو کې د تاوتریخوالي په پیښو کې وژل شوي دي.
روغتیا د ژوند شتمني.
زما پوښتنه له ډاکټر صاحب نه ده، دا شکرې ناروغي چې ده اکثره دي.
زړه د انسان په وجود کې که په عوامي ژبه خبرو وکړو نو هغه بادشاه غړی دی.
زه جمعالدین احمدزی له فرانسې نه وصل یم. په 2013 نه را په دې خوا زه دوا خورم، ماته وایي ټول عمر یې خوره، زه نه پوهېږم چې دا ولې.
د انسانانو له ژوند سره په تړلو ناروغیو دا معلوماتي خپرونه هره یک شنبه د ماښام له 8 تر 10 بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2 تر 3 بجو له آزادي رادیو واوري.
نیمه نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ساکنونو زمنو ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان